کې وایي چې باید دوی ته په خپل سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنت های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخسته پورا صوبا کې او دلته کې د پکار د 10 مقابله نور هم وشي چې مونږ ولا نوې ټیلنټ ورکې بار راشي پکار د مونږ سره د سپورت بورډ ولا د هولا مونږ سره بډا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدی د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعات محمد فاروق کوئی تیر سبق سری سری لوبی هم د دوی لپاره ډیر مهم دي.
لوبی چې کې دې سره فټنس سمجھاتی کنه انسان میموري شي هغه پرشي اپریشن نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بلخو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دي خو دوی ته اسانتیاګانې او سہولتونه د نش برابر دي.
وزرا په سکولونو کې یو خدای ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونه شته نه سره ټول لګ شته نه ګراوندونه چې کم کم زینو کې لګه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه خراب شل توجہ نہ ور گئی. بالکل الحمد للہ دا خبر بالکل فخر سر قوم دعوے سر قوم پشتون قوم پختون قوم جگم دے دا ڈیر بس آ رہے ڈیر ٹیلنٹڈ قوم دے ہر یو فیلڈ کے لگے دوی خپل لوہ من لی چی خپل جان خپل سیت کار کول جو غلط دی توجہ رکھ لی چی
تے دستوری مشر ملما د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان مشال لیڈو تو ویل چ دلو بر پر مختک لپاره دوی کوٹھلی گامن پور تکڑی دی اور اتن کی کہ وہم دوی خپل حل زلے جاری ساتھی
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چغین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. دا غي د پارم ګراوندونو هم ټیک کوو نور ګراوندونو هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونو چې دی پاغه کې کار شروع دي 87 دا غي نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابیل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلې شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسو وګورئ درنو دونکو تاسو کول شئ چې د مشال لیډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. او زو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کروندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. د دوی په خبره دا کارخانه به په سلریشتو گینټو کې د چرګانو لپاره 270 ټنه دانه تیاروي. دوی زیاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستانه درآمدې ده. بس به محمد عابد نور معلوماتو سره
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره یې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلیرویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 270 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه د چپڅالی رساته کې بعد چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وتوانیږي چې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې موږ کوښښو چې دغه راتلونکي
واردات تخصیص کړو. د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالیدو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشر اړوند تاسو وګورئ درنو دونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په سر ډول وړې وړې جرګې رستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی خبرونه ته په ګډ سره وښو.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سواتی سفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلومو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یو خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوری ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست دي هغې بیا ځانله جرګه کوي که زه به د سبزو د سواد خبره وکړم دلته کې به ګرځي د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دېغه تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل. سلا به یې کوله چې یاره ځانله مشر وټاکو نو دې ځانله به یې په هغې کې مشر وټاکو هغې ته به یې خان وي دا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشو چې مشر وټاکی
او بیا بنزل باندې په اتلس سوا او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځانله جرګه کړې او ځان یې مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه و. بیا په اتلس سوا او پنځوسم کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه او بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو د اندېلې هغه سلسله وران او چې په اخر کې دغه په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران د کلی جرګه د چیو یا د ساتي جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغه د هغه چې رب موږ نه دلته کې اوس یو مشر پکار دی مشر نه یو د بهر نه دغه باندې کیږي یو موږ یو کس پکار چې هغه په کمان کې موږ یو بیا جرګه کېناستل او هغه اورم دی چې د ستانه بچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه بچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشر نشي کولای جرګې هغه مات یو قسم ادمی اعتماد په هغه لا بیا جرګه کېناستل د سیدو بابا نو چې یا ګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو په
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا نو دا خو جمهوري دا دغه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا دیموکراسي د شپږتا سات هواندې کې نو
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداری سولا ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې کور قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېر ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت لپاره کار کوي هغه نمائندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا نه وه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو به کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی باقاعده خاندانی کور سره دا شي رواني دا هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې د جرګه خو وه جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغې سره غوټي کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه ونه کړل که نه د
نتیجه
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویه خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا پخپله یوه جمهوری رویه ده
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه وزیرستان جرګه چې ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېدي او هر چا تر خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی په جمهوریت کې خدای راي چې یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون ورو کې سطح یا به په غټ سطح باندې خو دا خوشتوه
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي ډاکتر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي اخر چې خالیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري تاسو واورېدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې کېښودل شو او بیا د